درنو دوستانو ستړي مشي سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه از ماجمل اند سلامونه ومني د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د معمول سره سم نننۍ د ازادي رادیو خبرونه پیلو په سر کې هم خبري مجله لرو. پیل د مهمو خبرونو په سر ټکو کوو. په جلال آباد کې د پرونی انتحاري حملې د وژل شوو کسانو شمیر نهه کسانو ته ورسید. د بغلان پولیس وایي امنیتي ځواکونو د دوو قمندانانو په ګډون د طالبانو پنځه وسلوال وژلي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خلیج کې پر دوو تیل وړونکو تجارتي کښتیو حمله د ایران کار بولي او وایي چې دا په سیمه کې د کړکیچ د پراخولو لپاره د ایران د کمپاین یوه برخه ده. بشپړ خبرونه واوري. په جلال آباد ښار کې په پرونی انتحاري حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر نهه کسانو ته رسیدلی. د ننګرهار د والي ویان د تولا خوږیاڼي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل په دې حمله کې د څلور پوځیانو په ګډون ټول نهه کسان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي.
په دې پیښه کې نهه تنه شهیدان شوي چې پکې یو ماشوم، څلور نظامیان او څلور نور ملکي وګړي شامل دي. همداراز دولس تنه ټپیان حوزبي روغتون ته لېږدول شوي چې په ټپیانو کې درې نظامیان، درې ماشومان او شپږ نور شامل دي.
دغه انتحاري حمله د ګڼې ګڼې په یوه ډکه سیمه کې شوې وه. ښاغلي خوږیاڼي زیاته کړه چې په ټپیانو کې د دریو کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. له دې مخکې ویل شوي چې په دې چاودنه کې اته کسان وژل شوي او یوولس نور ټپیان دي. د ننګرهار چارواکو ویلي چې په جلال آباد ښار شپږمه ناحیه کې پرون مازدیګر یو انتحاري برید کوونکي د سیمه ییزو پولیسو پر یو موټر چاودنه وکړه. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. د بغلان پولیس وایي امنیتي ځواکونو د دوو قمندانانو په ګډون د طالبانو پنځه وسلوال وشلي. د بغلان امنیې قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت د پنځشنبې پورس په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه وویل
پولیسه
قمندانی امنیت ولایت بغلان وا دی وای د بغلان د امنیت قمندانی پولیسو د ملي امنیت سواکونو د دوشي ولسوالۍ پاړون سیمو کې عملیات وکړل. په نتیجه کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل شول او د دې دوه تنه سر ګروپان هم په وژل شو کې شامل دي. د خغلی بشارت په وینا په دوشي ولسوالۍ کې د عملیات پرون سهار مهال وشول. طالبانو تر اوسه په بغلان کې د دې ډلې د تلفات په اړه څه نه دی ویلي. دا کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي چې سکهل 250 زرو زیات افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لرل له ایران او پاکستان هیواد ته ستانه شوي. آی او ایم په یو بیان کې چې د پنځشنبې په ورځ پور شو ویلي چې دا کډوال دروان میلادي کال له پایله د روان جون میاشتې تر لومړیو پورې هیواد ته ستانه شوي او ډیره برخه یې چې شمیر نږدې 196 زرو ته رسیږي له ایران راغلي. د کډوالو نړیوال سازمان اټکل کوي چې د روان کال تر پای خایل 15 لک او 20 روسيات افغان کډوال په ایران کې د اقتصادي بحران له کبله افغانستان ته ستانه شي. د 2013 کال په اوږدو کې له 23000 روسيات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. تاسو د اسادی رډیونه خبرونه اورئ او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته خوکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خلیج کې پر دوو تیل وړونکو تجارتي کښتیو حمله د ایران کار بولي او وایي چې دا په سیمه کې د کړکیچ د پراخولو لپاره د ایران د کمپاین یوه برخه ده. مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې د خبرو پر مهال د کارول شوو چاودیدونکو موادو څرنګوالی او د دې حملې پیچلتیا ته د اشارې په ترڅ کې وویل. دا د هغه بریدونو لړۍ ده چې ایران او لاسپوڅي د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد کوي. پرون د جون په 14 د امان په خلیج کې په دوو تیل وړونکو تجارتي کښتیو چې چاودنې وشوې او اور یې واخیست. له دې کښتیو یوه چې یو ویشتنه عمله یې لرله د یو جاپاني شرکت او بله چې درویشتنه عمله یې درلوده د یو نارویژي شرکت وه. د دې کښتیو چلوونکي وایي چې له پیښې وروسته ټول عمله د نږدې کښتیو لخوا ژغورل شوي خو د ایران دولتي رسنیو رپورټ ورکړی چې د ایران سمندري ځواک د کښتیو 44 تنه عمله ژغورلې او هغوی د ایران یو ساحلي بندر ته لېږدولي. خو متحده ایالاتو دا اداره رد کړې وایي چې د امریکا سمندري ځواکونو دا کسان ژغورلي چې له دې پیښې نږدې و میاشت مخکې د متحده اماراتو سواحلو ته نږدې هم پر څلورو تیل وړونکو بیړیو حملې شوې وې. ترکیې د متحده ایالاتو هغه خبرداری رد کړ چې له روسیې څخه د څلور سوه د فیهوا توغندي نه پیری. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاو شغلو پرون وویل د امریکا له دې ګواښ سره سره چې ترکیه به د اف 15 ډوله جنګي جیټ الوتکو په پروګرام کې له ګډون څخه بې برخې کړي انقره به د دې روسي توغندیو له پیرلو په شان نه شي. د چاو شغلو لدې سرګندونه یو ورځ مخکې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی و چې هیله مند متحده ایالات بل خپل ګواښونو لاس واخلي. تمه ده چې اردوغان به د روانې جون میاشتې په 28مه او 29مه په جاپان کې د 60 صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وایي د اوکراین په جګړه کې د ښکېلو اړخونو لخوا له بندیانو سره د ناوړه چلند له 500 زیات موارد ثبت کړي. په اوکراین کې د دې شورا د څارنې د ماموریت مشر فیونا فریزر پرون د جون په 14مه په پلازمینه کیف کې خبریالانو ته وویل دا سرغړونې په 2014 کال کې د اوکراین د جګړې له پایله شوې دي. میرمن فریزر وویل په دې رپورټ کې هم دولتي ځواکونه او هم د اوکراین په ختیځ کې روسپله او بلتون پالو لخوا بندیانو سره ناوړه چلند شوی، کوټه کلفي شوي او شکنجه شوي. دی وایي داسې موارد چې له 500 زیات دي مستند شوي، خو زیاته کړې ده چې دا د خورا زیاتو سرغړونو یوازې څو نمونې دي، ځکه شکنجه د دې په وینا په اوکراین کې یو سیستماتیک مسله ده چې وضعیت یې د جګړې له وجې نور هم خراب شوی. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. تاسو زموږ سهارنی نیم ساعته خبری مجله اورئ. په پاتې برخه کې د ریپورټونو او موضوعات تر اورو. و باورې چې د چین ولسمشر وایي هیواد به اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته ته وهڅوي. شي جن پینګ د څرګندونې پرون په بشکک کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ولیدنه کې کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیر اوري چې د ولسمشر غنی دویم مرستیال وایي له دې وروسته د ډیری محکمې او پریکړې په علن ډول وشي. د پوینا دا چاره به د محاکمو په کار او په عدلي مسلو کې شفافیت زیات کړي. دا په باور چې د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري چې له ښوونځیو به برخي 15 لک ماشومان په ښوونځیو کې شامل کړي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورتونه ملرو، لویدیز ورسپانو ته به کتنه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به باور چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي د اوکراین په جګړه کې د ښکېلو اړخونو لخوا له بندیانو سره د ناوړه چلند له 500 زیات موارد ثبت کړي. دا ژوند رنګونه هم پام دی نیم ساعت خبري مجله کې خبرې. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د چین ولسمشر وایي چې هیواد به اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته ته وهڅوي. شي جن پینګ پرون د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د سرګندونه کړې. ښاغلی غنی هم له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د سیمه ییز اجماع لپاره د چین ونډه مهمه بللې. ولسمشر غنی د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره بشکک ته تللې. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د چین ولسمشر د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاري مهمه بللې او ډاډ ورکړی چې چین په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت او د ټولو اړخونو په ګډون د سولې د پروسې ملاتړ کوي. ارک په یو خبر پانه کې وایي شي جین پینګ له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې ژمنه کړې چې پیکینګ به اسلام آباد د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري ته وهڅوي. دواړو ولسمشرانو پرون د خبرګولی په درويشتمه نیټه د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې سره وکتل. په خبر پانه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلی دی چې وای په افغانستان کې سوله د ټولې سیمې په ګټه ده او له طالبانو سره د خبرو لپاره د سیمایز اجماع پر رامنځته کولو کې د چین رول مهم دی. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره خبرې رد کړې دي. دا لومړی ځل نه دی چې چین په افغانستان کې د سولې له هڅو څخه ملاتړ اعلانوي او په دې برخه کې د پاکستان د همکارۍ پر اړتیا ټینګار کوي. د تیر کال په وروستیو کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې ویلي وو چې هیواد باید د کابل او اسلام آباد د ترینګلو اړیکو د ښه کولو په برخه کې منځګړتوب وکړي. د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څیړونکی حلیم الله کوثری وایي چین لیوال دی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګولو له هڅو سره مرسته وکړي، خو د خپلو ګټو پرانه کې لا زده رادیو سره په خبرو کې خغلی کوسری زیاته کړه.
یو هدف د چین دا ده چې فکر کوي با ثبات افغانستان د دې د اقتصادي پالیسۍ او اهدافو لپاره په منطقه کې مهم ده. نو دوی د دې حمایت کوي چې طالبان باید د حکومت سره کینی. دویم هدف یې دا ده چې داسې یو سوله افغانستان کې راشي چې د امریکا وتلو دپاره لاره هواره کړي. نو د دغو دوو اهدافو په رڼا کې دوی به په پاکستان باندې فشار راولي. که چېرته چین نه دا توقع اوسي چې دوی په پاکستان باندې تر دې حده فشار راولي چې خپل اهداف ته دې توجه نه کوي، نو زه فکر نه کوم چې چین دا کار وکړي.
پاکستان په پرله پسې ډول ویلي چې په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي، خو افغان چارواکي د پاکستان نیت ته د شک په سترګه ګوري او وایي دا هیواد باید په عمل کې ثابت کړي چې په افغانستان کې پرختیا سوله غواړي. په پام کې ده چې ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په رسمي بلنه دوه اونۍ وروسته اسلام آباد ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د روانې میلادي میاشتې په 28مه نیټه پاکستان ته د ولسمشر غنی د سفر پر مهال به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د دې هیواد د عملی همکارۍ غوښتنه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا ولسمشر دویم رسیال وای لدی ورسته دی ډیری محکمې او پریکړې پالنې ډول وشي. سرور دانش پرون دا امانتوالی ملي کانفرنس ته وویل که دغه چاره عملي شي نو شفافیت ته به زمینه برابره شي. فیروز عزیزی له کابل نور تفصیل لري.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې د عدالت په تامینولو ټینګار کوي او وایي چې له دې وروسته باید د ډیرو تورنو کسانو محکمې په علني ډول ترسره شي. نوموړي وویل
علني محکمې د خلاص عدالت او عادلانه محکمو له بنسټونو څخه دي. دا ډول محکمې د دو اصولو له مخې کیږي. یو دا چې په علني شکل محکمې جوړېدل یو حق دی، بل دا چې د دا ډول محکمو دایرېدل د رسنیو څارونکو او هر هغه څوک چې لیواله په دې محکمو کې ګډون کولای شي.
ښاغلی دانش وایي د دا ډول محکمو ترسره کول به د عدالت د ټینګښت او شفافیت د پلي کېدو لپاره زمینه برابره کړي. په دې غونډه کې د عدلي او قضایي بنسټونو یو شمېر ګډونوالو بیا ټینګار وکړ چې د خلکو په ګډون پولیس او څارونکي بنسټونه دې ورسره د شفافیت او عدالت د ټینګولو په برخه کې همکاري وکړي. تر دې وړاندې د ټولنې د بېلابېلو قشرونو له لوري انتقادونه شوي چې په افغانستان کې د عدالت او شفافیت د رامنځته کېدو او د فساد سره د مبارزې په برخه کې له مرستو سره سره لا هم په پراخ ډول فساد شته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په تازه راپور کې راغلي و چې افغانستان کې د فساد شتون ډیرای برخې ټکنې کړي. له دې سره د امانتوالۍ په ملي کانفرنس کې د ګډونوالو له لوري یادونه وشوه چې د زورواکو او ځینو سیاسونو له لوري قانون تر پښو لاندې کیږي او د عدلي او قضایي بنسټونو له لوري پر وړاندې لازم اقدام نه کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ مشر سید اکرام افزلی چې په دې ناسته کې برخه اخیستې وه وویل چې په تیرو 18 کلونو کې د ترلاسه شویو اسانتیاو سره سره بیا هم په لازم ډول د عدالت په برخه کې کار نه دی شوی.
په تیرو 18 کلونو کې په دې کې شک نشته چې زیاتې هڅې وشوې چې د افغانستان دولت بیا ورغول شي، اما په دې کې هم شک نشته چې دلته ځینې ډلې ځینې افراد د خپلو شخصي ګټو لپاره ملي ګټې تر پښو لاندې کړي. که چېرته په واقعي ډول باندې په تیرو 18 کلونو کې د هغه امکاناتو نه چې د نړیوالې ټولنې له لارې زموږ خدمت کې دغه امکانات ایښودل شوي وو، که چېرته د دې نه پوره ګټه پورته شوې وای، نن به زموږ وضعیت ډېر بدلون موندلی وای.
ښاغلی افضلی دا هم وایي چې له فساد سره د مبارزې او د عدالت او شفافیت د ټینګښت په برخه کې ډیری بنسټونه جوړ شوي او له نړیوالې ټولنې پیسې ترلاسه کوي، خو ترې څارنه نه کیږي چې څومره یې په دغې برخه کې کار کړی دی. سید اکرام افضلی وایي لا هم په بنسټیزه توګه د عدالت غوښتنې په برخه کې ستونزې حل شوي نه دي او اړتیا ده چې دغې برخې ته پاملرنه زیاته شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اوري. وسم دا چې لویدیزی او د نړۍ نورې ورسپانې د افغانستان په اړه سوي فرشته جلال زی ورته کتنه کوي.
Stars and Stripes خبرونه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه د استرالیایي څېړنیز ادارې پر رپورت تبصره کړې ده. د مقالې سرلیک د افغانستان تر سوریه هم په نامنه هیوادونو کې دی. د استرالیا د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په رپورت کې تیر کال سوریه د امنیت د خرابوالي له امله په وروستي ځای کې و، خو سږ کال دا ځای افغانستان نیولی دی. همدې ادارې تیر کال افغانستان په هغو هیوادونو کې ګڼلی و چې تر ټولو زیات وګړي د تروریزم قربان شوي وو. د ادارې تیر کال ویلي وو چې په 2018 میلادي کال کې د نړۍ په کچه په 4 کسانو کې چې په تروریستي حملو کې وژل شوي وو یو په افغانستان کې. د استرالیا د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ هم درز ویلي چې په افغانستان کې په وروستیو 15 کلونو کې چې د امریکایي ځواکونو لویه برخه له هغه هیواده وتلې، پر کورنیو امنیتي ځواکونو د خلکو باور 1.5% کم سوی دی. د رپورټ په حواله افغانان تر بل هر وخت زیات د جنایي جرمونو څخه اندېښنه لري. په رپورټ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلزاد هڅو ته هم لنډه اشاره شوې او ویل شوي چې په خبرو کې لا هم د افغانستان حکومت چې طالبان د امریکا ګوډاګۍ ورته وایي نه دی شامل شوی. خو په نور نړۍ کې ډیرو خلکو ویلي چې د پخوا پرتله زیاته ازادي لري او په هیوادونو کې د توکمیزو او مذهبي اقلیتونو په ګډون ټولو خلکو ته د ښه ژوند زمینه برابره ده. تایم مجلې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د قومندان جنرال فرانک مکینزی خبرې خبرې کړې چې د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه کړې وې. جنرال مکینزی په جرمني کې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي و چې داعش په افغانستان کې یو جدي تهدید دی. تایم مجلې لیکلي د جنرال مکینزی په باور داعش که څه هم په افغانستان کې خپل فعالیت نه دی پراخ کړی، خو په دغه هیواد کې د یوې ستونزې په توګه پاتې ډله ده. خو د افغانستان دفاع وزارت ویندوی ازادي راډیو ته ویلي چې داعش په افغانستان کې تر پخوا کمزوري شوې ده. او د ترکیه حریت خبرونه د افغانستان د یو شمیر سایکلز غلوونکو په اړه مقاله خبره کړې چې د افغانان او ترکانو تاریخي او دوستانه اړیکو د درناوي لپاره 4000 کیلومتر مزل کړی دی. لسو سایکلز غلوونکو له هرات د سفر پیل کړی و. د افغانستان د سایکلز غلوونکو د سفر د استانبول ښار په بشکتاش سیمه کې د نړۍ د سولې په پارک کې ختم شو.
د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري چې د خونځیو بې برخې 15 ماشومان په خونځیو کې شامل کړي. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی پرون په دې اړه د یو لړ تړونونو د لاسلیک کېدو پر مهال ویل د دغه کار لپاره یې سروې پیل کړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
اوس مهال په افغانستان کې د نامنوی او نورو ستونزو له امله لکونه ماشومان له خونځیو بې برخې دي. یو شمیر دغه ماشومان وایي د اقتصادي ستونزو او جګړو له امله نه دي توانېدلي چې خونځیو ته لاړ شي، نو ځکه د کابل په واټونو کې په کار بوخت دي. علي او مقصود وایي هیله لري خونځي ته لاړ شي او د نورو ماشومانو غوندې زده کړې وکړي.
سادی ستونزه مې نه لري، مکتب ته تلم ارزو مې نه لري.
سو مې مینجا سپندی مې کړم، ما مې غواړم چې سینما ته بیرم، ما مې زندګي وچار زده.
د پوهنې وزارت په خونځیو کې د دغو ماشومانو د شاملولو لپاره یو پروګرام جوړ او سروې ترسره کړی ده. افغان حکومت مخکې له دې تعلیمي بنسټ منتظر نه پاتې کیږي تر نامه لاندې د پوهنې د وزارت د نړیوالو سازمانونو د ټولنې او یونیسف په همکارۍ د زده کړو په برخه کې ستونزو ته د ځواب ویلو په هدف یو 3 پروګرام پیل کړی دی. د پوهنې وزارت د روان تعلیمي کال په پیل کې ویلي و چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. نامنی، ناوړه دودونه، بېوزلي، د لارو لریواله او د ښوونځیو ښوونکو او کتابونو کمواله ښوونځیو ته د ډېرو ماشومانو د نه تګ عمده لاملونه دي. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی له زده کړو د بې برخې ماشومانو د شاملولو، د زده کړو د بېلابېلو څانګو او د درسي ټولګیو د جوړولو په هدف له 14 غیر دولتي موسسو سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړل. د په ښوونځیو کې د دغو ماشومانو د شاملولو په اړه وویل:
ما چون تا تاریخ 20 ماه ثور عمل
مونږ په ټول هیواد کې د ثور تر 6 پورې زده کوونکي منل. زمونږ همکاران هغه ماشومان چې په ښوونځیو کې د شمولیت په شرایطو برابر دي او هم هغه ماشومان چې له ښوونځیو پاتې دي سروې کوي. کوم پروګرام چې مو د تیر کال په پای کې لاسلیک کړ، سږ کال په پام کې لرو چې له ښوونځیو پاتې 15 ماشومان په ښوونځیو کې شامل کړو.
اینا وارد مکتب شوه.
د پوهنې وزارت وایي د دې ترڅنګ د زده کړو د کیفیت خوالی او په ټول هیواد کې د ښوونځیو د جوړولو لپاره هڅې روانې دي. خو له دغو هڅو سره سره چې د پوهنې د نظام د ستونزو د حل لپاره کیږي، د کتاب او د مسلکي ښوونکو او ټولګیو کمواله هغه ستونزې دي چې دغه نظام ورسره مخ دی. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
مننه چې آزادي راډیو اوري.
د هلمند قومي مشرانو او د دولت ملکی مامورینو د افغان ځواکونو په ملاتړ یو غونډه جوړه کړې وه. د غونډې ویناوالو د حکومت څخه د ځینو نږدې سیمو د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو غوښتنه کوله. الیا استایی په اړه رپورټ لري.
په لشکرګاه کې د افغان ځواکونو په ملاتړ دغه جوړې شوې غونډې ته ویناوالو ویل مرکزي اداره دغه سرتیری پوره تجهیز او په امکاناتو سنبال کړي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي. ګډون کوونکو په وینا کې د افغان ځواکونو مو غوښتل چې د خلکو سره د دندې په خاص ډول د عملیاتو پر مهال نیک برخورد وکړي او د چمال او ځان ته آزار ونه رسوي.
یوازنی خواهش مې دا ده چې د خلکو سره نیک برخورد وکړي. دا بیگانه دي، دا تاسیس خپل خلک دي، د مشرانو خصوصا د علما او کرام دا زموږ د دین سنې دي، باید د دې سره ډیره پاملرنه وشي.
لازم دا ده چې موږ هر ورځ دوی ته ګلونه په غاړه ورکو، دوی هلته وستای چې پر وظیفې باندې او هغه همکاري چې زموږ لپاره لازمه ده چې دوی سره وکړو. مثلا د هغه چا پاک معلومات چې هغه زموږ د امنیت تامین سبب کیږي، دا هم د پولیسو او نور امنیتي ځواکونو د ستایلو یو ډول دی.
هغه معلومات چې د ولایتي شورا لخوا د ازادي راډیو په واک کې ورکول شوی دي ښیي چې د هلمند د ټولو سرتیرو په خاص ډول پولیسو تشکیل په مراتبو کم دی او د پروکولو یو څه خاص څرک هم نه لګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند چارواکو تازه په یو شمېر سیمو کې د پراخه چاڼیزو عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړی دی. د دې ولاتوالي تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا عملیات به په هغه سیمو کې وکړي چې د همغړې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي.
په ټولو کې موږ یو ځل بیا پرون فیصله ته ورسېدو چې دا عملیاتونه سلور وړ عملیاتونه به هم زمان موږ د هلمند په مربوطاتو کې اجرا کوو تر څو دشمن بیا ونه شي کړی چې سرپورته کې او د خلکو دپاره مشکلات ایجاد کړي. نو موږ په د پلان مطابق به هغه نقطې چې دشمن سره په لاس کې دي هغه هم په ونیسو چې کېدای شي په لنډ وخت کې موږ یو بل منطقه د دشمن څخه خلاص کړو.
د افغان ځواکونو د ستاین یو ملاتړ د غونډه په هلمند کې د سرحدونو او قبایلو ریاست لخوا جوړ شوی و چې د دی وګړو ترڅنګ سپینژرو او دولتي مامورینو هم پکې برخه اخیستې وه. د وسلوال پوځ د سرتیرو په داسې حال کې ستاینه کوي چې د هلمند اکثره سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي او د غزا پر امن سیمو او کمربندي پوستو باندې بردونو ته دوام ورکوي. محمد لیاستای د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو مخکې له دې چې د اوکراین په اړه د بندیانو د شکنجه ریپورت دغلته راواخلو، یو خبرتیا هغه دا چې نن د مسبقین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي رادیو څخه ولایت په ولایت خبرونه خبريږي. په دې خبرونه کې د لغمان والی آصف ننګ ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. د خبرونې وخت مه هیروي، د مسبقین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د لغمان ولایت په ستونزو د غلطه په ترلاسه شو بریاو له والی آصف ننګ سره خبرې لرو. تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي د اوکراین په جګړه کې د خکیلو اړخونو لخوا د بندیانو سره د ناوړه چلن له 500 زیات موارد ثبت کړي دي. د موضوع جزئیات له احمد تکل اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي چې په اوکراین کې هم د حکومتي ځواکونو او هم د هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو لخوا له بندیانو سره د ناسم چلن، کوټه قلفی او شکنجه له 500 زیات موارد مستند کړي دي. په اوکران کې پر بشري حقوقو د څارنې د ماموریت مشر فیونا فریزر پرون د جون په 14 نیټه په پلازمینه کیف کې خبريالانو ته وویل د سرغړونې د 2014 کال په اپریل میاشت کې د اوکران د جګړې لپاره تر دې دمه شوې دي. میرمن فریزر چې په یو خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو نوې راپور وړاندې کوو وویل د شویو اداو لمخې په ډیرو مواردو کې دا کار د دونیتسک د خلکو د جمهوریت او د لوهانسک د خلکو د جمهوریت په نوم د اوکراین په ختیځ کې د خپل سرو اعلان شویو حکومتونو د دولتي امنیتي ارګانونو یا په بل وینا د دولتي امنیت د وزارتونو لخوا شوی دی. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په یو قضیه کې چې ملګرو ملتونو مستند کړی ده، یو بهراني وګړي ویلي دي چې په دسمبر میاشت کې د اوکراین د امنیتي ادارې SBU افسرانو ونیو او شکنجه یې کړ، خو هغه مهال چې د اوکراین د تحقیقاتو دولتي بیورو اس بی آی ته شکایت وکړ او د ادارې په دې اړه تحقیقات پیل کړل. نو د اس بی یو افسران اپارټمان ته ورغلل. راپور زیاتوي د افسرانو ورته ویل چې باید د ځینو اسنادو د لاسلیک لپاره بل ښار ته ورسره ولاړ شي، او کله یې چې موټر ته وخیجاوه نو د کسانو پر خپلو مخونو نقابونه کیښودل او له ده څخه یې پاسپورت، بټوه او ټلیفون واخیستل او ورته ویل چې باید له اوکراین ووځي. د افسرانو وروسته بیا له دې بهرني وګړي په زور په یو ویډیویي پیغام کې اعتراف واخیسته چې ګنې په خپله خوښه له اوکراین څخه ووځي. فیونا فریزر وویل له 2014 کال تر 2016 کال پورې د خارکیف ښار په توقیف خانو کې د تحقیقاتو او کوټه قلفۍ په وضعیت کې لا هم هیڅ بدلون نه دی راغلی. خو د زیاته کړه چې خارکیف یوه نمونه ده، په داسې حال کې چې د اوکراین د جګړې له پیل وروسته په دواړو خواوو کې ډېرې نورې غیر قانوني توقیف خانې هم جوړې شوې چې یوه نمونه یې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه دونیتسک ده. ملګرو ملتونو سږ کال په دونیتسک کې د بلتون پالو لخوا د ملکي وګړو د توقیف څلور موارد ثبت کړي چې په یوه قضیه کې یوه مور وایي دوه زامنې په 2013 کال کې لا درکه شوي وو، او دا سږ کال د فبروري په 26 نیټه خبره شوه چې هغوی د جاسوسۍ په تور یوې توقیف خانې ته بیول شوي. په اوکراین کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ماموریت مشر وویل چې دا 1500 قضیه د خورا زیاتو سرغړونو یوازې څو نمونې دي، ځکه شکنجه د دې په وینا په اوکراین کې یو سیستماتیک مسله ده چې جګړې وضعیت نور هم خراب کړی دی.
او سم یو ار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په جلال آباد ښار کې په پرونی ځانمرګي برید کې دا وژل شو کسانو شمیر 9 کسانو ته رسیدلی دی، او ویل کیږي چې 12 تنه ټپیان دي. د درې ټپیانو وضعیت نازک خودلې. د دې برید مسولیت د داعش وسلواله ډلې منلې. د بغلان پولیس وایي امنیتي ځواکونو د دوو قمندانانو په ګډون د طالبانو 15 وسلوال وشل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خلیج کې پر دوو تیلونکو تجارتي کښتیو حمله د ایران کاربوري وایي دا په سیمه کې د کړکیچ ته پراخول لپاره د ایران د کمپاین برخه ده. او ترکیه د متحده ایالاتو خبرداري رد کړ چې روسیې څخه د اسلور سوا د دفاع د توغندیو دفاعي سیستم نه پیری. دوستانو تاسو مخکې له ازادي راډیو ناوړې زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شو مطالبو ریپورټونو او خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. مخکې له دې چې زما بل همکار سید سمیع عباس راشي، راځي د ژوند رنګونه واورو.
دا ژوند رنگونه. نو مسد یې څه کار کوي؟
نو مې ملک مې رحمان دی او بس د کانې کار کوم.
دلته کوټو لسوالی کې؟
او کوټو لسوالی کې.
څومره وخت چې دلته؟
نو زه خو چې پیدا شوم یو مخ کې ماجرته کنه، دا پیدایش نه وروسته دلته کوټ کې ونه.
دلته ډېری سخت جګړې شوې دي، هغه وخت تاسو چیرته وای؟ څه تیر شو دلته؟
ولا غید خدا اول سر نه منګه دا کوټوال ټولم دلته وو، او ډیر سخت او ډیر تکلیفونه به منګ باندې راغله په دې کوټ کې. نو بیا منګ دسی د لږ وخت لپاره ماجر شو.
چیرته تلړې؟
نو ته خود دې کوټ کوس نور خاطه طرف لنیږدې شو، ولسوالۍ سره نږدې شو. څه خلک به سودو جلال آباد او ام دې خپل ننګرهار کې مطلب خوارو شو کنه لری نه وتلی.
اوس امنیت ته؟
اوس خو الحمدلله داسې امنیت دی، خو دا امنیت په سوال نه دی راغلی. دی باندې د ولس خلکو د حاجي سیاویات خان په د نګرانۍ لاندې د ولس خلکو پاڅون وکړو، په خپلو قربانو او په خپلو سرخندونو باندې کوټ له نجات ورکړو. الله پاک اوس پکې داسې امنیت راوړی تاسو د مېلمانه راغلي اوسئ. اوس تر کوم غر وغواړی او که آباد وغواړی الحمدلله، نو بس دا امنیت تاسو په خپله ګورئ دا راغلی.
یعنی ولس کولای شي خپل سیمه منځ
ولس چې په خپل امنیت رانوړي حکومت نشي کولای. حکومت به چا کور لودري؟ حکومت خو پشمار دی او ولس بشمار دی الحمدلله. به دا خو د ولس مړانه وا سرخندني او قرباني د ولس وي چې دا خپل ملک آزاد کو. الحمدلله نن قسمه قسم ملمانه راځي او زمونږ په ملک چاکري وي او ګوري
څنګه دی. دلته چې اوس امن دی، دهقاني کوي، ژوند دی ښه روان دی، خوشاله
الحمدلله. به خپل ژوند کې دومره من خوشاله که منګه د یو وخت ډوډۍ وخرو د یو وخت نه می کنه خو د بل چا په خو د غیبانې منګه ځکه نه ورکو چې زمون خپل وطن خپل هوا خپل کوټه نو دا خو الحمدلله ډیر غټ نعمت دی.